څلور بجې شوې. احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. د هند هوایي چلند یو الوتکه چې 224 پرلې لرلې نن د احمد آباد له هوایي ډګر څخه الوتنې څو دقیقې وروسته وغورځېده. رویټرز افرانس د هند روغتیا د فدرالي وزیر په وینا خبر ورکړ چې په دې پیښه کې ګڼ شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ځینو راپورونو له مخې تر اوسه د الوتکې د غورځېدو له ځایه 13 جسدونه ترلاسه شوي دي. د الوتکه د لندن ګیټ ویک هوایي ډګر ته روانه وه. پولیسو ویلي دي چې الوتکه د احمد آباد هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې لوېدلې ده. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان، 350 بریتانیایان، 10 پرتګالیان او 10 د کاناډا دی. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولې دي، خو د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوي محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګا په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیز سمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته واستول شي. د ایران یو لوړ رتبه چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنجشنبې پورس د خپل نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانسته ویلي چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریځ تر اغېز لاندې راولي. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبې په عمان کې وشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځ په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا دغه سیمه کې دایشي خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ د قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ښار ته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهرې په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوشیټډ پریس اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهرې سوله ییزې تفسیر شوي، خو په جینو کې د پولیسو او مظاهرچانو ترمنځ نښتې شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي. د مظاهرو د تیټولو لپاره له وشکې بهاونکي ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. دا خبر
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه د تاسو مایکروفون پروګرام ته ځانګړې شوی، خو تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. لا سعودي عربستان څخه د افغان حاجانو د بیرته ستنېدو بهیر پیل شوی دی. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د چهارشنبه په ورځ دغه خبر پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. لومړنی پرواز کې 380 حاجان نن سهار کابل ته رسیدلی دي. سږکال شاوخوا 10,000 افغانان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو افغانانو قنصلي چارې روانې دي چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو SIV کیسونه لري. د دغه وزارت ویاند تیمی بروس د سه‌شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل دغه بهیر کې هغه مرکې شامل دي چې له افغانانو سره د امریکا په سفارتونو او قنصلګریو کې کیږي. نوموړی امریکا
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي راډیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د مایکروفون ستاسو دغه خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې په کابل کې د اوبو د کموالي په اړه خبرې کوو. د چاپیریال ساتنې کارپو احمد جاوید نور را سره ملمه دی. په دې خبرونه کې مو د اوبو د چارو کارپو نجیب الله سدید سره هم مرکه کړې ده چې هغه هم اورو. د مرسی کور په نوم یوې نړیوالې مؤسسې په کابل ښار کې د اوبو د کموالي د جدي ناورین خبرداری ورکړی دی. د دغې مؤسسې په څېړنه کې چې شنبه د جون په ومه برطانوي ګارډین ورځپاڼې خپره کړې راغلی دی چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل تر 2013 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. پراپور کې راغلی دی چې په کابل ښار کې اوسمهال 2 میلیونه انسانان ژوند کوي. مرسی کور ویلی چې په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې ده او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي. د ګارډین په راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی معاصر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. درنو اوریدونکو، سره له دې چې موږ غوښتل د کابل د وچکالۍ په هکله خبرې وکړو، اما موږ ته په واتساپ باندې ګرانو اوریدونکو پیامونه راستولي چې نه تنها په کابل کې بلکې د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم خلک له وچکالۍ سره ټکوي. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. درې شمېرې لرو. لومړۍ شمېره ده 00202-212-2501. دوامه شمېره ده 00202-212-2501. واتساپ هم لرو. په واتساپ هم تاسو کولی شئ چې موږ ته خپل کتبي او صوتي پیغامونه راولېږئ. د واتساپ شمېره مو ده 00202-2301. تخنیکی همکار اشاره کوي چې احمد جاوید نور صاحب له موږ سره پر لیکه دی. نور صاحب، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او تاسو په دې خبرونه کې لرو. نور صاحب،
ژوندې اوسئ. زم خپل تاوده سلامونه تاسو ته او تاسو تخنیکی ټیم او درنو اوریدونکو ته تقدیموم.
نور صاحب، د کابل د اوبو په هکله داسې رپورټونه مو په دې وروستیو کې ترلاسه کړل چې موږ یې خواشینی کړو. د کور مرسی کور په نامه مؤسسې، لکه څنګه چې ما مقدمه کې وویل، دوی ویلي دي چې کابل کې د اوبو ناورین دی او په تیرو 2 لسیزو کې په د کابل واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې د اوبو سطح 1.5 متره راټیټه شوې ده. تاسو څه فکر کوئ نور صاحب، چې اساسي عوامل به څه دي؟ دوی ویلي دي چې عوامل دا دي چې خلک ډیر له نورو ولایتونو راغلي دي، له بهره کډوال راغلي دي، کابل کې مېشت شوي دي. یو لامل دا دی. د تاسو په نظر کوم لامل کېدای شي د اوبو کموالی رامنځته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سرور صاحب، موږ د هغه ځای نه شروع دی چې موږ عصري ژوند پیل کړی. په طبیعت کې اصلي لامل دی د هوا ککړتیا، د خاورې ککړتیا، د اوبو ککړتیا او د اوبو کمښت، د زراعت کمښت، د ځمکې کمښت. دا ټول لاملونه متاسفانه چې موږ تاسو انسانان یو، اکثرا همدغه خارج ژوند. اوس کابل کې 2 میلیونه نفوس ژوند کوي. کابل مساحت ډیر کم دی، تراکم د نفوس زیات دی. حداقل موږ تاسو کا غواړو چې نورمال ژوند ولرو، پاک اوبو ولرو، شنه ساحه ولرو، پاک هوا ولرو. باید حداقل که هغه ځای کې چې ژوند کوو یا کور جوړوو، حداقل 40% باید شنه ساحه وي. زمینه د دې مساید چې باران یا واوره وریږي، حداقل اوبو باید جذب شي انځکو کې، چې د اوبو د انځکو لاندې اوبو تغذیه شي. موږ تاسو اوس اکثرا